آزادی رادیو یوٹیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت غرمې دولس نیمې شپې اجمل اند لند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس ته چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. اخو د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونه به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوز وپیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف له لارې راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه دغه واکسین واستوي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پرلی کده. صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو ته سلامونه او نیکیلې او تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کړه. مینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورټ لارې د ځان پاک او خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعال په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعال دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ خزینه مدافع وکیلان لرو، خزینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې خزینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خود دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیری سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه دی، باورم د دې زیات شوی دی. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د تاریخ او قومي مشرانو د دینی علما او د تاریخ کنيبه عدلي او قضایي ارګانونو باندې باور دي خاص بخښنه د لپاره اختصاصي جوړ شوی دی. مثلا د تاریخوالي پاکله د میرمنو په وړاندې د تاریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې د ته جوړه شوې ده. د کابل شي چالت مراجعه او کیان شل کاله او تل کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل اوسته ده. یو څه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا مونږ په دې باندې بس یقیدن شو ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو که د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولی، هغې او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضرر دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنو مرسته هم ډیره تاثیر گذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړ شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کیدل، حقوقي مساعدتونه کیدل، مرستې د دوی سره کیدي، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کیدي. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوبه کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خو د دودو دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه مورې که خورې یا ترورې هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه مونږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې مونږ برخه ورکوو، برخه ورکوو هغې د میراث محرومه کړي نه ورکوي او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسي. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي. هته همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه همدغه ده چې په اول قدم کې د دوی د حقوقو ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري په دغه ځای کې، اول د حاکمیت د لارې یا د مینځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخ ته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشي را تللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوقو ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ولکوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوقو ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسی کیږي دا قضایا حق تثبیت کیږي در چا هغه ته ورسپارل کیږي خو دا پروسې ملک زره زمانګیری دی او وختګیری دی خو مونته د الله رحم ده دا اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصاف خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکی کنی به دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې
زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکو دی ستاس په اجازه به اوریدونکو را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته تاسو هدي ورداګم دې قصه لري چې موږ په خلوب باندې ویو شي یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعه جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زموږ زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق نو ورته ورکوي دوغه د تورا به څه پیغام دی دوغه د تورا به څه یو توصيه مننه
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودا ده څنګه یو من نه سبا نه نو چې والا کور مې وران دي کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای چې د پلاټ د میرمن ژوند نشونه ده اما هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف مونږ د انسانيت د چوکاټ نه د دې نه پورته سنو وړو څه چې انسانيت کې جاب کړی انساني کرامت ته درناوی اصل دي د هغه په مقابل کې ریایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس په پاتې کې بل دی وزوري نو زوراونه د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه هم ښه او ښه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کې چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کې نو دا ملاتړ د دوی ولري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
حمیدی صاحب اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
د جنګو د هغه نه د شهزاد نه راغشه ویو او دا خاون من سید شوه ده لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یما د ماشومان مې تیمان دي نو سواد هم نه لرم سواد والا هم نه یو څه هم کده سي څه یو کار هغه را تاګه کړی ویم
و تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم مې د شهزاد وي راغلم دلته مې کارتین کې دلته تر دې زمانه سره نه یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته حیاتې کې هغه کړه و ما غوښ نه خو دس یو مې نجارې کې هغه کړه دس واړه دي غوند
حمیدی صاحب تاسو زموږ دا اوریدونکو خبري واوریدلې د ډول شدید څنګه کولای شي چې مرسته تر لاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دي دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصيږي کمیسون به په دې تصمیم نیسي دوی ته یو کتابچه ورکوي او دغه کتابچه په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي دوی کولای شي چې دوی په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور اشاره وکړه چې مات شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلي مو خاون مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړې ده نو هغه به اتمن شهیدي دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی دا غي واقعي تاریخ په امنیتی ورګانونو سره ثبت دی امنیتی ورګانونو په دې باندې خپل نظر ورکړي ورسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو به دوی کولای شو دا مل نو ریاست ته مراجعه وکړي آلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کیږي دغه به سرپرست ماشومان آلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کیږي به سرپرست فامیل ماشومان ته بعضی وادونو کې زمنګ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یا اندازه د دې د تعلیم په برخه کې مرسته کوي خو ټول دغه امکانات خپل د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو برابرۍ د عرفوي زده کړو زمينه د دغه فامیلونو ماشومانو ته برابرۍ اته میرمنو ته برابرۍ نو دغه خور کولای شي زمونږ چې آلته مراجعه وکړي او ګډه د جګړې په اساس باندې بيزای شوی داخلي بيزای شو سره د مجرمین ریاستونو مرسته حکومتونه کوي ځین امکانات ورته برابرې دغه دواړه مراجع دي چې دغه مراجع نمائندگان د مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په کمیټو کې ځین بهرنی ادارې دي مثلا مرسته کوي د دې سره حکومتونه کوي مګم وروسته دغه مېنه چې د دې هغه شهادت تثبیت شي د دې مالیت تثبیت شي د سره مرسته تر سره کیږي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارهوندنې زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعي پروژې او کولای شي چې د دې ته مرسته د دې سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړاو زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهمې ملمنی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده. ډیره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته لاسه مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخامخ شول. په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خل همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کوو وروخه یو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونز او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبارغله په ټول نړۍ کې او په بیا بل اخر په پاکستان کې د تمون ویشي نشته امکانانو په امکاناتو باندې دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا زمړی څخه په افغانستان تر اغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورنۍ چې هغه سرپرست نه درلوده او کورونا ځپلیو کورونا یې تیر کړی او یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي هغه کورنۍ سره د غذایی او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشو د سمورو د میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په بو او په نورو خوراکي توکو کې د تر استفاده کولای شي دا مور ورسول دی. موږ په هغې په برخه کې مو کلی په کلی ګرځېدو او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او لویان ته هوای ورکړې چې دا ډېره وه بد ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا تامې وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا موږ په دې دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي چې په دې کې موږ تقریبا څلور سوه کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا پنځلس کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې 2023 کال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د غوډي کورنۍ څخه کفالت واخلي او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړی او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعثونه ګرځي چې موږ په کور کې نو او زموږ کارونه سندي کارونه د خاند سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لا هم په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغه سې یوې پیښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګورباغ سیمې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې چې یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره موږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي، نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل، نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه وو له لوري، یا د خواښې له لوري، یا د اندروغ له لوري، یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو، او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي، د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی و. دا اوس مونږ په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی، خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو او ډېرې ښې نتیجې لرلې. خو دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره، او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره خبرې وکړو، میړه سره خبرې وکړو، خسر سره خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللی وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر سره ودي، دا جنګو ډېرې ځپلي دي. یعنی چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې یوه مېرمن سرپرست دي، کونډې دي، سرتوري دي، در په دره دي. ماشومان سوال کوي، فکر کوي، او دوی څوک سوال کوي، فکر کوي. په بازارو کې لاسونه نیولي په سر د امبر باندې د هلمند د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي، فکر کوي. دین دا خلکو سره څه کومه کړی دی، او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي. دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان بیا سرپرست ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، فکر کوي.
او زه به دې ورور ته دومره وایم، موږ خو له څه وخت نه چې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی، خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، هغه ماشومان چې خیرات ټولوي، هغه ماشومان چې کباړ ټولوي. مونږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنه، عادت شوي دي کنه، دا د هغو کړیو مافیایي کړیو لوري ګمارل شوي دي په ښار کې، تر څو د ښار وضعیت خراب کړي. نور ماشومان عادت کړي، مونږ دا اول هغه کوو، سروې کوو، دا ماشومان ګورو، بیا د هغوی کورنۍ ته ځو چې کله پوه شي چې دا غریب دي، بیا د دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکوو. مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغوی د دغه ډول کورنیو کفالت په غاړه باندې اخلي، او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوو، ورزو کورونو ته ورزو، دفترونو ته ورزو. چې مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، او دغه ډول بې سرپرسته کورنیو کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي، سخت کارونه ونه کړي، مونږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لرئ او په دې برخه کې مصرفوي، نو که په دې برخه کې مصرف شي، نو دا یو بنیادي کار ده. چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د دوه نیم سوه شاوخوا شاګردان، البته د دوه نیم سوه شاوخوا ماشومان هغه کړي دي. کفالت هم کورنۍ یو کفالت یې مونږ به سوداګرو ته ورکړی. د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د خښتو بټۍ کې کار کوي، مونږ په ننګرهار کې د خښتو بټۍ سروې کړي دي، لګیا یو په دې کې مونږ ټولګي جوړوو معرف ریاست سره، او په همغږۍ باندې چې په دې کې ځینې مصارف مونږ ورکوو، زمونږ ټولنه پیسې راټولوي په خیریه برخه کې ورکوي، او د په ځینې برخو کې د استاد په مقررۍ کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرف ریاست مونږ سره همکاري کوي، او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه، هغه موسسات چې معرف سره په هغه کار کوي په ګډه همکاري، هغوی نه کومک اخلو. په دې کې مونږ د خښتو په بټیو کې ټولګي جوړ کړي دي، کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راضي کېږي او کفالت نورو سوداګر اخلي، هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي، او ځینې چې وایي نه ما ته چې زما ماشوم کار وکړي، نو هغوی بیا هماغلته هم ټولګي ورته جوړ کړي دي، هغوی هلته درسونه وایي، تر څو له درسونه محروم نه شي. د هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي، په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو، او هم د کورنۍ کفالت مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته، یا ورته دایمي کار برابروو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي، دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي. دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي. ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریبه یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځلې ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستي، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې وېشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو، عام بس تېوي شو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي، هغوی ته مرستې وېشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
ښه مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وي متوجه وي. خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس وري، چې دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو. هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده.
مهرباني،
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، نو 09 300 8 0 زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم 09 3 2 3 8 9. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي. که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغې شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له میلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی، نسلو نسل مړوله، او دوی ته کالي کولای سو په چی شي کوو.
دغه شیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.